السلام علیکم افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زو امید زهیر مالیم خبرونه واوري د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست اتکل خی چنن یک شنبه به هم د افغانستان پاتو وشتو ولایتونو کې ورختونه او سیلابونه وي د وزارت پرون بخپل یک شبکه لیکلی په بدخشان تخار کندوز بلخ سمنګان نورستان کونړ لغمان ننګرهار پروان پنشیر کاپیسا کابل بغلان میدان وردګ لوګر پکتیا پکتیکا خوست غزنی دایکندي بامیان سرپل زابل روزګان کندهار هلمند او غور ولایتونو کې د ورختونو او تالندې برېښنا او سیلابونه احتمال شته په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازل 15 تر 25 میلی متر اټکل شوی دا په دوام کې ویل شوی چې په ځینې ولایتونو کې د سخت بادونو د لګیدو احتمال هم شته پرون هم د افغانستان د ختیز په ګډون ډیرو ولایتونو کې لورختونو او سیلابونه راوتلي چې لاي د طالبانو رژیم د مرګ ژوبل او زیانونو په اړه کره معلومات نه دی خبره کړی د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وايي په افغانستان کې نږدې 3.1 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دوی 2.3 میلیون یې ماشومان دي یونیسف په خپل میاشتني راپور کې چې پرون ناوخته خبر کړی اقلیمي بدلون اقتصادي مخ پر ځوړتیا د بیکاری زیاتېدل او دوامدار شخړې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ماشومانو ترمنځ د فقر لوی لاملونه بللي یونیسف په راپور کې دا هم لیکل شوی چې مارچ میاشت کې له 9 میلیون ډیر افغان ماشومان بېلابېلو ناروغیو نیولي چې له دې شمېر یې 9 ډېر زره پوښتنو کې د درملنې په مخه بستر شوی دي خو په افغانستان کې لروان بشري ناورین سره سره د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د دوی په چارو کې لاس وهنه ټولنیز ستونزې او د بشري مرستو رسولو کې د خزو د کار مخنیوي هغه لاملونه بللي چې د دې سازمان لقبله د دوی کارونه محدود کړي دي د مقاومت جبهه ادعا کوي چې په کابل او هرات کې څلور طالبان وژلي دي د جبهې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې تیر ماښام د کابل له چاردهي سیمې پر سړک پر دوه موټر سایکل سپرو طالبانو حمله کړې او دواړه وژلي دي د مقاومت جبهې په یو بل خبر پاڼه کې بیا لیکلي چې په یو بل حمله کې پرون سهار په هرات کې د کډوالو چارو ریاست مخې ته د طالبانو د سرحدي لیوا دوه پوځیان هم وواژل طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي خدای ادعاګان خپلواک سرچینو لخوا هم تایید شوی نه دي د ترکی د بهرنی او چارو وزیر حکان فیدان نن یک شنبه او سبا دوشنبه په سعودي عربستان کې په غزه کې د اوربند ټینګښت د حادثو په اړه خبري کوي د ترکی ډیپلوماټیکو سرچینو دا خبر پرون ورکړی او زیاته کړی چې فیدان په پریاز کې د اسلامي همکارۍ سازمان او د عرب لیگ لغړو سره وګوري یوې سرچینې پرون دونه خودو په شرط د فرانسې خبري اژانس ویلي حکان فیدان په سعودي عربستان کې د لویدیځو هیوادونو لګڼو بهرنی او چارو وزیرانو سره هم خبري اترې ولري د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ میاشتې پر 15مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د اوربند غوښتنه پکې شوې خدا اوربند لا نافذ شوې نه ده او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل خپل وګړو یو غوښتنه کړې چې لاجل او اړتیا پرته دي د لند وخت لپاره روسیې ته سفر کول ډډه وکړي په مارچ میاشت کې د مسکو په یو څنډه کې د کنسرتونو پر یو سالون تر یوې وژون کې حمله ورسره روسي ګڼ کسان چې ویل کیږي د تاجکستان وګړي دی ونیول تاجکستان هم تیر میاشت نه کسان چې شک کیږي له هغه جملې سره ارتباط درلود نیولې دي درنو اوریدونکو د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوی خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بې وزلۍ د پراخېدو په باب اندېښنې زیاتې شوې دي کاناډا وایي پر دې غور کوي چې افغانستان سره خپل ځنډول شوی پراختیایي مرستې بیا پیل کړي د امریکا متحده ایالاتو استرالیا او برېټانیا په ګډون ځنیو هیوادونو په 2022 میلادي کال کې د ترهګرۍ په قوانینو کې ځنی بدلونونه راوصل چې بشري مرستو ته د لیک زمينه برابر شي د 2023 میلادي کال په جون میاشت کې د کاناډا په پارلمان کې د ګڼو ګوندونو یوې کمیټې هم له حکومت د ورته اقدام غوښتنه کړې ده په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي په افغانستان کې د کسبونو د زده کولو په بدل کې د خوړو د مرستې پروګرام یې پراخ کړی ده تفصیل دی راپور کې
کاناډا په پام کې لري چې روان میلادي کال افغانستان سره خپل هغه پراختیایي مرستې بیرته پیل کړي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ځنډول شوی وي کله چې د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکې ټینګ کړه شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په خپلو هغو قوانینو کې چې د تروریزم په باب وو ځینې بدلونونه راوستل چې لمخې افغانستان ته د مرستو رسولو زمینه برابرېږي د کاناډا ګلوبل نیوز خبری شبکې پرون شنبه راپور ورکړی چې د 2023 میلادي کال په جون میاشت کې د کاناډا په پارلمان کې له څو ګوندونو جوړې یوې کمیټې له اوتاوا غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د بشري مرستو د بیا پایل لپاره ورته اقدام وکړي د کاناډا دولت په همغه جون میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشري مرستو د اسانتیاو او د غشند کډوالۍ د فعالیتونو او نورو دولتي کارونو د لایحې طرحه چې د دغه هیواد پارلمان لخوا تصویب شوې وه د شاهي مقام لخوا لاسلیک او نافذ شوه. د کاناډا د جزا قانون او د ترهګرۍ د تمویل ضد مقررات د افغانستان په څیر هیوادونو او د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بشري مرستو په چمتو کولو کې د پام وړ محدودیتونه وضع کوي. اوس د ځینو تعدیلاتو او د سی یو څلوېښت لایحې پر بنسټ مرستندویو ادارو ته زمینه برابریږي چې افغانستان او نورو هغو سیمو ته چې د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې دي بشري مرستې ورسول سي. بشری سازمانونو ویلی دا په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره یو اوږد ځنډ دی چې مرستو ته اړ دي او په کار د کاناډا هم د نورو هیوادونو په څیر د مرستو رسولو ځنډول سوی پروګرام بیا په چټکۍ سره پیل کړي. دا چې کاناډا به له افغانستان سره خپلې پراختیایي مرستې دقیقا کله پیلوي څه نه دي ویل سوي. خو د کاناډا د عامه خوندیتوب ادارې تیره اونۍ ویلي وو د جواز د عملي کولو لپاره هڅې روانې دي. ملګرو ملتونو په وار وار په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په باب خبرداری ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP بیا په افغانستان کې د خوړو د مرستو په بدل کې د روزنیزو پروګرامونو د پراختیا خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د دې ادارې ویان فیلیپ کروف له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د مهارتونو د زده کولو په بدل کې ګډونوالو نارینه او ښځینه وو ته د خوړو او نقدو پیسو مرستې برابروي.
As part of WFP's programming called Food for Training, for several
the WFP the program de we barche patoga che de rozane lepara khwalunu megi la to kalunu narina aw khade patol hewat ke de bazar mundani war maharatunu ke rozu che da maharatuna la dui sara khpalu korana yuta da waid po paida kawlo ke mrasta kawi da rozani programuna to miash te dawam ke biche gadunwali da khpalu korana yu da khuraki artiaw da prakawlo lepara naghde paise ham ترلاسه کوي. نارینه د معماری، خیاطۍ، د موټر سایکل یا د ګرځند ټلیفون جوړولو په مهارتونو کې روزل کیږي. خځې د ګلدوزۍ، ګنډلو، د غالۍ د تولید یا د خوړو د پروسس په برخه کې روزل کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای دوی یوازې تیر کال ل 15,000 نارینه او ښځو سره د دغو مهارتونو د زده کولو په بدل کې مرسته کړې ده. په افغانستان کې خلک شکایت لري چې کاري فرصتونه ورته برابر نه دي، ځکه نو ګڼې کورنۍ خپل ځوانان مجبوروي چې د کارونو لپاره نورو هیوادونو ته ولاړ سي. څه کم درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼو بشري ادارو خپل فعالیتونه محدود کړل یا هم وځنډول. هغه ادارې چې په افغانستان کې فعال دي شکایت لري چې د بودیجې د کموالي له کبله د ټولو اړو کسانو لاسنیوی نسي کولای. لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو مال چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په پراخ نقص تورنده خود دې ډلې د کډوالو بیرته رسیدونکو چارو وزارت سرپرست وايي د پخواني شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانستان په جهاد کې تر ټولو زیاته قرباني افغان خو زور کړی. خلیل رحمان حقانی د غوي د ادم په مناسبت په غونډه کې پرون ویلي د افغانستان جهاد یوازې نارینه او علما او یا نور وګړو نه دی کړی، بلکې تر ټولو زیاته ونډه پکې د افغان خو زور. تفصیلي دی راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په نقص تورندی یو چارواکي د افغانستان په جهاد کې د ونډې ستاینه وکړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23 کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل دا شاهد دی چې د شوروي پر وړاندې په جګړو کې تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړه.
شوروانو په مقابل کې وازی دا نه چوي افغانان مجاهدین علماء کرام او یا عامیان جهاد کرے، بلکہ زداد توائم د شهیدی فسات چې د ټول نړیوالمبای ایمو خاين مند دلت په افغانستان کې مظاهره کړی دو او د خپل ځنه ټوټه ټوټه کړی دي شهیدی د شهیدان لپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړی شهیدی ورکړه او دمره تیادی چې ټول خدمت مشمن ته د دوړ جهادونو کې زیات شهیدان ورکړي قرباني ورکړي.
خلیل رحمان حقانی وایي په خوانی شوروي اتحاد په خپل عملیاتو کې د ثور په ومه د بیلا بیلو جنگی الوتکو په حملو کې تر ټولو مخکې او زیات خزي او ماشومان ووزل. د غطالب چارواکي په داسې حال کې د هیواد په تاریخ کې د افغان خزو د ونډې ستاینه وکړه چې د دوی د حکومت مشر په خپلو بیلا بیلو فرمانونو کې افغان نجونې او خزي د تعلیم، کار او ځینو نورو اساسي حقونو څخه محرومې کړې دي.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تمه کېږي چې په سعودي عربستان کې لوړ رتبه غربي او عرب چارواکي د غزې پر جګړې بحث وکړي. په دې اړه کتنه به د نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې د دوشنبه په ورځ وشي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې په رف ښار کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په باب اندېښنې دوام لري. په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د یرغمل شوي او د خوشي کېدو په باب مذاکرې هم له خنډ سره مخامخ شوې دي. تفصیلي راپور کې
د سعودي عربستان، مصر، قطر، متحده عرب اماراتو، اردن او ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له خپلو امریکایي، جرمني، بریتانیایي، فرانسوي او ایټالیایي سیالانو سره سبا دوشنبه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د غزې پر وضعیت خبرو تکشینی. د جرمني خبری آژانس په دې باب د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله پرون شنبه راپور ورکړی دی. د راپور له مخې د بهرنیو چارو دغه وزیران په ریاض کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د غزې پر جګړې خبرې کوي. د سرچینو په وینا په دغو خبرو کې به د فلسطیني ادارې چارواکي حضور ونه لري. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمی شکری پرون ریاض ته روان شو. د ترکیې ډیپلوماتیکو سرچینو هم ویلي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان به هم د ریاض په خبرو کې برخه ولري. سعودي عربستان نن یکشنبه او سبا دوشنبه د نړیوالې اقتصادي غونډې کوربه دی. د غزې د جګړې په باب دا خبرې داسې وخت کېږي چې د غزې په رف ښار کې د اسرائیل د پلان سویو عملیاتو، د اوربند پر موافقه د سلا کېدو د څرنګوالي او د یرغمل سویو د خلاصون پر موضوع اندېښنې پر ځای پاتې دي. دا حماس ډلې چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، یو لوړ رتبه چارواکي پرون شنبه ویلي چې دغه ډله د دغه سي یوې معاملې په باب د اسرائیل ځواب ارزوي. د حماس ډلې د سیاسي څانګې مرستیال خلیل الهویا ویلي چې د اسرائیل هغه وړاندیز یې ترلاسه کړی چې دوی اونۍ مخکې مصر او قطر ته سپارلی و. مصر او قطر هغه دوه هیوادونه دي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مذاکرو منځګړیتوب کوي. په غزې تړانګه کې د حماس له بنده د پاتې یرغمل سویو کسانو د خلاصون او د فلسطینیانو په دې ویجاړ سوي قلمرو کې د اوربند د ټینګښت په باب مذاکرې له څو میاشتو راهیسې له خنډ سره مخامخې سوي دي. که څه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ میاشتې پر 15مه د یوه پریکړه لیک په تصویب سره په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه کړې، خو د اوربند پر ټینګښت لا هم موافقه نه ده سوي.
کورما بعد چې ازادي رادیو اوري او زموږ پروګرامونه له ځان سره تعقیبوي، ازادي رادیو آنلاین هم اوریدلی شي. زموږ پر ویب پاڼه اپ سٹور کې هم د ازادي رادیو اپلیکیشن شته، تر خو یې کولای شي چې تاسو په نورو لارونه هم البته د ټلیفونونو لار نه پډیر سره د ډول باندې کې انټرنیټ ولري ازادي رادیو ته لاسرسي پیدا کولای شي. په هر حال د خبرونې په پیل کې یادونه وکړه چې لویه برخه د دې خبرونې زموږ نورو نیوز پروګرامونو ته اجازه شوې. دا پروګرامونه اپ یو بل پس خبريږي وای وړي خاور زر ته غواړم.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می ومني.
د هواد خجل کېدل دا تر ټولو لومړی لامل زما د پاره هم دا و چې ډیر زیات خفه شوم. کور د سره جوړول، کار د سره رانیول، زکړې د سره پیلول، دا ټول د لاملونه چې زما د پاره یو ډیر لوی چیلنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تل کړیو.
یو شمیر ځوانان چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته اړ شوي وای، له هیواد او دوستانو څخه لرې والی په ژور خپګان اخته کړي دي. هغه ځوانان چې فکر کوي جوار خپګان ورته پیدا دی څه وکړي؟
هغه ځوانان چې زمونږ ماجر شوی دی او په جوار خپګان اخته دي، خامخا د یو ارواپو ته لاړ شي او له ارواپو سره دی په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي، ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر منو اوریدون کو روانشناسان وایی دپریشان یا ژور خپګان هغه ستونزه ده چې که چیرې په وخت درملنه ونشي د انسان د مرګ لامل هم کیدلی شي. ژور خپګان بیلابیل عوامل لري، خو په دې وروستیو دوه درې کلونو کې د ځوانانو په خبره په افغانستان کې د سیاسي نظام بدلون د دې سبب شو چې یو شمېر ځوانان په دپریشن اخته شي. دوی وایي د طالبانو د حکومت لخوا دننه په افغانستان کې په زده کړو، کار او تګ راتګ بندیز د دې سبب شو چې هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. په پردي هیواد کې له ژوند سره نابلدۍ بیا نورې هغه ستونزې ورته پیدا کړي چې ډاکتران ژور خپګان یا دپریشن ورته وایي. میوند پوهیار چې د پردیسۍ شپې ورځې تیروي وایي په وطن کې ځان او خپلو خلکو ته ډیر کار کړی و، خو د طالبانو په بیا راتګ سره د ټولې خوارۍ له خاورو سره خاورې شوې.
د هیواد څخه جلا کېدل دا تر ټولو لومړی او لوی دغه لامل زما لپاره هم دا و چې زه ډیر زیات خفه شوم چې کله له هیواد راووتم او له هیواد لرې سولم. په هیواد کې مې خپل ژوند لپاره تر ډیره حده پورې کار کړی و، د خپل خلکو لپاره مې کار کړی و، انډیوالان مې پاللي ول، خپلوي مې پاللي ول، دوستان مې پاللي ول. دلته چې کله راغلو دلته دوستان نه و، خپلوان نه و، صفري نقطې څخه مو پایل وکړ. او دا صفري نقطه داسې وه چې فکر وکړي څوک لومړي ټولګي ته ځي او الف بی زده کوي او بالاخره له هغه ځای را پیلوي او ورو ورو خپل ژوند د سره پیلوي، کور د سره جوړول، ژوند د سره جوړول، کار د سره رانیول، زده کړې د سره پیلول، دغه ټول دغه لاملونه ول چې زما دپاره یو ډیر لوی چیلنج و. او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تیله کړی و، او دا د دې لامل سو چې ملګرو څخه مو جلا کړي او بالاخره په دغسې یو ټولنه کې چې هلته فردي ژوند ډیر حاکم دی نسبت ټولنیز ژوند ته ورسره مخامخ شو.
مهمه موضوع پکې دا ده چې داسې یو وضعیت سره کله یو ځوان مخ کیږي، څه ډول ورسره مقابله وکړي، څه ډول ورسره مبارزه وکړي ترسو ورته تسلیم نسی، اوس څه کول پکار دي؟
زما په نظر باندې خو دلته په دغه حالت کې سړی باید کوم ملګري چې شاوخوا کې دلته ورسره ژوند کوي کوشش کوو دلته د یو ټولنیز ژوند بیرته را پیل کړو، د ټولنې سره په یو شکل باندې ځان عیار کړو. زما په نظر باندې اول خو باید کور را پیل کړو، په کور کې چې کوم دوستان نږدې مو سره وي د هغوی سره وخت تیر کړو، مرکه وکړو په وخت باندې، په وخت نه وخت، او دغه یو نه وختي ژوند څخه د پیسو پسې ولاړ نه سو، ځکه دلته که څه هم پیسې چې نه وي سړی ژوند په آرام نه شي تېرولی. اما ځینې ملګري وي چې هغوی ډېر زیات د پیسو شانې ویلي وي، او دا باعث دی کېږي چې دغه یو نواخته ژوند ورته دغسې د ډیپریشن لامل شي. زما ډېره تجربه دا ده چې باید د ژبې یو نیمګړتیا مخکې شته، دغه ژبه باید ښه صحیح زده کړو، دې ځای کې یو مسلک ته مخه کړو چې هغې کې مساعت تېر شي، د دې ځای کې چې خلک د څه شي څخه خوند اخلي، مثلا تزی سار کې منډه وکی، هر شی خپل ځان د پاره اسکیجول ټاکلی وي، اسکیجول بیس باندې مخکې ځي. دغه شان زه فکر کوم چې یو څه زمونږ ذهن ته ارامتیا را بخي، او ځینې ټولنیز پروګرامونه ایونتونه وي د هغې څخه مونږ نه یو خبر، هغې ته باید د انټرنیټ له لارې یا د نورو میډیایي برنامو له لارې لاسرسی پیدا کړو، هلته ولاړ شو.
که چیرې راستو برعکس د موضوع ته، که چیرې په دغو مسایلو باندې ځوانان ځان بوخت نه کړي، همداسې خپل ژور خپګان دوام وکړي، دا به کومې منفي پایلې ولري؟
روحي مشکلات سره هلته ورته پی ټی ایس ډی وایي، دغه مشکلات سره مخامخ کیږي، په عین حال کې له ټولنې څخه جلا کیږي، او داسې هماغه یو نه وخت ژوند باندې مخکې موږ وغږېدل. لیدلو یو ډول ژوند ځان تخبره کوي چې هغه د ټولنې یا د فردي ژوند په لور روانېږي او د ټولنیز ژوند څخه جلا کېږي. او همدغسې بیا دا خبرې ډېر باعث دی کېږي چې زموږ ماشومانو باندې کوچنیانو باندې مستقیم تاثیر وغورځوي او د هغوی آینده یا راتلونکی ډېره قوي ضربه ورته ورسوي او له ځینو حقوقو او خوشحالیانو څخه بي برخه کړي.
بله ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامات
کورمادان ښه وخت لري.
سرلای هم یو لغو ځوانانو څخه دی چې د مسافرت تاریخي تجربه کړی دی. خدای وایي چې د ژوند له سختۍ سره مبارزه، ځان له نوي چاپېریال سره بلدول هغه څه دي چې ټول خلک په تیر بیا ځوانان له ډپریشن څخه ژغوري.
مسافر سول خپل وطن پرې خو د مونږ ټول په دغه کاروان کې سره وو. په ټوله معنا یو نوی ماحول ته راغلو او داسې یو ماحول ته چې د ژبې سره، د فرهنګ سره او د دې تعلیمي نصاب سره او د کاروبار سیستمونو سره آشنایی مونږ درلود. او دلته هم ځینې نور موضوعات، د حقوقي موضوعات او چې ځینې ځوانان لا تر اوسه پورې په دې دکل کې دي تر څو خپل سټیزن شپ واخلي یا دایمي اقامه واخلي، دغه د راتلونکي نسران سرګندوالي یا نامعلوم سرنوشت چې دی د هغه موارد دي چې د سبب سوی تر څو یو ډول ډپریشن د ځوانانو په منځ کې پیدا شي. بل د کورنۍ څخه لريوالی، اکثره ځوانان داسې دي چې ګډ ژوند درلود، خپل د کورنۍ سره څخه بیل سوي دي، د مور او پلار خویند ورونو څخه، ځینې د خپل مېرمن او اولادونو څخه بیل سوي دي، ځینې کسان داسې دي چې په افغانستان کې ښه ژوند درلود، مال امکانات جایداد درلود، اوس هغه تر اثر رسائن لري، نوی ماحول تر راغلي. دا ټول هغه موارد دي چې د سبب سوي تر څو زموږ ځوانان بدبختانه په ډول ډپریشن اخته شي. خو دا ډپریشن دایمي نه دی، موقتی دی، موږ ټول د گزارو په حال کې یو او ورو پرمختګ کوو، مختزو.
بله پرلای صاحب، له خپلو تجربو راتوي کله چې په فایل کې مسافرات ته مخه کړه، هغه څه و چې ډیر زیات تاسو ته سخت او تاسو یې زورولی؟
سخت او چې ماته زما هیواد نسبت نورو هیوادونو ته ضرورت ډیر لري. دلته زما ضرورت ډیر نه احساسېږي، ولې زما په وطن کې زما ضرورت ډیر احساسېده. دا چې موږ ته وطن په بد وضعیت کې دی، بد حالت کې دی، هلته ځوانان بیکاره دي، بیروزګاره دي، بل خوا نه موږ منابع لرو، معدنونه لرو، کانونه لرو، اوبه لرو، ذخایر لرو، او دا ټول نه استفاده نشو کولای. او په یو جنګي ماحول کې اوس یو بل پردی ملک ته راغلی یم، او زما د استعداد نه یا د نورو ځوانانو د استعداد نه ګټه نه پورته کیږي، او یا خپل خلکو سره مرسته نشو کولای. نو دا د سبب چې زیاتې زورولم، بیا د کورنۍ لريوالي، د خپل خلکو سره لريوالي، تاسو جورنالیست استه، موږ ټول په ټولنه کې پاتې شوی یو، او موږ د پاره زموږ خلک ډیر زیات ارزښت لري، زموږ قوت، زموږ خلک دي، موږ ته زموږ خلک انرژي راوخي. دلته چراغ لو هغه خلک نه و، لغه امکانات نه و، یو نوې سرنوشت سره مخامخ شو، ايدي سو ال ډرایوینګ لایسنس شو، ال د نو ټول موضوعات باندې باید تاسو کار وکول، فن کار باید وکړي تر څو د کور کرایه او مصارف ورته بیا خپل کورنۍ هم پایې. دا ټول هغه اورد چې زور سره مخامخ سولم، یو ځل خپل شپږ میاشتې په کمپونو کې پاتې سولو، چې دلته سرنوشت نه معلوم چې څه کیږي، بیا ته افغانستان ته لیږي او یا دلته پاتې کیږو. نو دا وضعیت د سبب تر څو یو اندازه تر تحصیل لاندې راسو، ولې هغه یو څو چې توکل تو علی الله، څه چې په نصیب کې لیکل شوی وي، څه چې په تقدیر کې وي، هغه ایمان چې قوي وساتي نور الله تعالی بیا لارې چارې پیدا کوي.
دا وضعیت اوس راغلی که مونږ غواړو که ونه غواړو، افغانستان هغه رقم څه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا حاکم سول، ځوانان هلته ځوان نسي کولای، البته اکثره ځوانان. اوس دغسې وضعیت سره څه ډول سازش وسي که څوک ځوانان په بهر ملکونو کې دي یا په خپل افغانستان کې دي، تر څو له دغې ژور خفګان ځانونه وساتي، څه ډول د ځوان سره مبارزه وکړي؟
خبره دا ده چې نور زه فکر کوم افغانان باید پرې فکر وکړي، زموږ ټول ځوانان نور د سیاسي موضوعاتو او قومي موضوعاتونه باید لاس واخلي، ژوند څنګه برابر کړي، دا ډېره مهمه ده. زما ټول ځوانانو هیله او غوښتنه دا ده چې باید د قومي او جنګي او سیاسي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې تمرکز ډېر وکړي او پرمختګ وکړي، مخته ولاړ شي، په شراکت کاروبار پیل کړي، او یا هم خو موقفونه ترلاسه کړي، یا خپل زده کړو باندې کار وکړي، مهم سرٹیفیکټونه واخلي او دغه سمخته ولارسي.
bale ke pa khar ke dara to ay cha ya ke au cho ki ni tola uras jigar khuni wa ki chur to hi masalan da mauzu څنګه سوله هغه مووضوع څنګه سوله آیا د دې حل لار کېدلې سي
دا چې سره رسېږي او زه دغه خلکو نه بيخي ډېر کومه سو کله غوښته مشکل لري زما ورته توصيه ده چې لطفا خپل د خو په اساس خپل اوس اوراتون کې مخربه او کچيري دا څه کسان ځان سم کړه او پرمختګ لپاره فکر وکړه موږ سره ناسته پاسته ډیر کو کنه دا یو ډوم ناروغي ده چې هم ځان ته تکلیف ورکوي او هم خپل شاوخوا ملګرو ته او هم خپل کورنۍ ته او نه هم پرمختګ کولای شي دلته ورسې چې تمام سو وسو تیر سو او ضرورت ده چې باید مخته ولاړ شي کار وکړي زحمتو باسي خپل کورنۍ ته باید نفقه پیدا کړي ژبه باید زده کړي فرهنګ سره باید ځان آشنا کړي مخته باید ولاړ شي مثلا خلک کینی او تشویش کوي او ګلې وبانه کوي دا هیڅ ځای نه نسی باید هر ځان ورسوي کارو کې مخته ولاړ شي خلاص یا څوک چې په خبر خو کې مثلا په دې منفي موضوعات باندې اخته دي او یا هم خپل د تیر تاریخ په اړه ډیر فکر کوي او اندېښنه کوي دوی هیڅ چیرته نه رسیږي دا کار نه دی او باید خپل انرژي هلته ځای نه کړي.
bale ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
خوشاله اوسئ ډیر مننه کور ودا
د پانتون استاد غازی هاشمی هم په دې باور دی چې په کډوالۍ کې ځان بوخت ساتل او ورزش کول کولای شي چې ځوانان له ژور خپګان څخه وساتي.
اول ځل مسافر د ماسترۍ لپاره راغلی و متحده ایالاتو امریکا سیاتل ښار ته. تقریبا څوارلس میاشتې ما په سیاتل کې تیرې کړې. د مسافرت په اړه باید چې دا وری وکړم کله چې یو انسان بل هیواد ته ځي د هغې دستور کلتور آداب رسوم دا هر څه ده هغه بل هیواد نه فرق کوي او طبیعي خبره ده چې لږ وخت اخلي تر څو دغه رسوم او آداب او عنعنات سره سره ځان آشنا کړي. نو یو څه داسې ډپریشن یا سټرس او دغه شینه تقریبا هر چا ته مخه کوي او دې مسئله سره مواجه کیږي.
څنګه مولې دې مشکلاتو سره مقابله وکړل؟ چا دې سره مرسته وکړه؟ خپل هم دې ځان لپاره څه وکړل؟
خو خبره ده چې کله یو څوک یو ځیته مهاجرت کوي او دغه ستوند سره مخامخ کیږي خه خبره به سره ځان بوخت ساتي یا په علمی کارونه کې یا په تور د مثال یو وظیفه کې او د ټولو دغه خبره ده چې دوستان سره پیدا کی ک چرته خپل وطنداران خپل د ایواد خلک تلتي هغه سره د خپل ارتباط وساتي او ک خپل ایواد خلک نه نو کوشش دی کی چې د هغه ایواد یا د نور ایوادونو خلک شالت دي هغه سره رابطه وساتي او آهسته آهسته هغه سره ځان بلد کیو دوستی او دغه مسائل دا سړی پام غلطه او زیات کومک کوي چې تر څو سره د ډیپریشن او د سټرس او دغه مسائلونه بچ پات شي.
اکثره کسان لروچی هغه د ټکنالوژي سره نابلد دي صرف فیسبوک او وایبر او دغه شاینې کارول دي نور دوی چې کله راځي مشکلات سره مخ کیږي دا به څومره دوی ته د ډیپریشن وړ ګرځي په دې اکله سره کوم دوستان تاسو لیدلی چې مشکلات سره مخ کیږي؟
طبي خبره ده چې څوک سواد لري او څوک ژبه سره بلد دي داغه مشکلات لکه مې ولې هغه خلک چې د ژبه سره بلد نه وي او سواد نه لري هغه ډیر زیات ستونزې سره مخامخ کیږي. زیات افغانان لیدلی دي چې د اړه ډیر زیات سترس لاندې دي او ډیر ستونزې ورته مخ شوې دي. نو بیچارهګان ته چې کله د میل لازمي حتی نه پیږي چې د میل کې څه لیکل شوې دي یا په تور د مثال ځان لپاره د ډاکټر اپاینټمنټ هم سم نشینه ولې د ډاکټر اپاینټمنټ لپاره هغه د بل چا مرسته وړي او هر مېن چې ورته راځي هغه مجبور شي د میل وی سی او چاته چې هغه انګلیسي پیږي او هم په پښتو دری پیږي نو دا اول هغه ته خو چې انګلیسي ول ولې یو دوته په پښتو دری کې اوج وړي نو حداقل د ورځې څلور پنځه میل یو هر شخص ترلاسه کوي وځ دې کې چې سره تفکیک کو نشي کړی او دې باندې پوه نشي دا ورته ډیر ستونزمن تمامي چې دا ټول میلیونه وی سی بل چاته هغه ته وخی چې کم یو مهم دی کم یو د دې نه څه وختي بل خبره ده چې د ډاکټر اپاینټمنټ په تور د مثال په ستور کې د سودا هغه سل یو چا سره یو مشکل حلول دغه ټول هغه شی نه وی چې سره کله د جبه سره جبه ځنه وی دغه ستونزو سره مخامخ کیږي طبي خبره ده چې دا رواني لحاظ ډیر منفي تاثیر کوي خلکو باندې.
بله، تاسو نظر به ځوانانو ته څه وی چې دوی امدا وسم غواړي سفر وکي، خو دوی یو ډول بې پروايي کې دا کوم څه تصویر دا نزد کوي، یعنی د سینه د چ په افغانستان کې امکانات نسته نشي کولای، دوی یو ډول سره بې پروا دي او بیا ورسره دا ډول مشکلات سره مخ وي چې خپل بیرته په ډیپریشن باندې اخته کیږي. دا هڅه ځوانانو ته بل تاسو مشوره څه وی څه وکړي؟
ځوانانو ته په کار ده، نه یوازې ځوانانو ته بلکې هر هغه څوک خزینه وي که نارینه وي، کله چې سفر کوي مخصوص امریکا ته راځي یا اروپایي وطنونو ته راځي، نو هغه انګلیسي ژبه خو نړیواله ژبه ده، حداقل دوه باید زده کړي. بل خبره دا ده چې که دوه حداقل انګلیسي نه وي زده کړي، یا په طور مثال انګلیسي زده وي ډیره کمه، نو بیا د مختلفو ټکنالوژۍ نه دو ته پکار دي چې استفاده وکړي. په طور مثال ګوګل ټرانسلیشن ده، مایکروسافت خپله بعضې سافټویر لري چې هغه ټرانسلیټ کوي، نو هلته که تاسو هغه سافټویر یا هغه اپلیکیشن کمراوازه کوي او په انګلیسي خط باندې ونیسئ، اما دغه تاسو ته هغه انګلیسي خط ټول مکمل یا پښتو ته اړئ یا دری ته اړئ، که څه هم هغه ترجمه سل فیصده دقیقه نه ده، ولې حداقل سړی ترې مفهوم اخیستی شي او مشکل پرې حل کېدی شي. یا په طور مثال تاسو همدغه د ګوګل د ټرانزلیشن نه یا د مایکروسافت د ټرانزلیشن د اپلیکیشن نه که تاسو په پښتو کې خبره وکړئ، هغه ترجمه کوي انګلیسي ته، انګلیسي ته اړئ او هغو ته د ساوند په حساب باندې هغه اورئ، او هغه چې بیرته په انګلیسي کومه خبره کوي هغه تاسو پښتو کې ترجمه کوي ساوند په حساب باندې، که تاسو خط نه شئ لوستلی هم د هغې نه استفاده کولی شئ. اول خو لازمه ده چې ژبه زده کړي هر څوک چې بل هېواد ته سفر کوي، او بیا که ژبه زده نه وي یا په طور مثال کمه زده وي، نو د دغه اپلیکیشنونو نه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. فقط په اخر کې خپلې خبرې که په دې باندې راټولې کړو چې موضوع دا ده چې ځوانان له ډیپریشن نه ځان وساتي په بل ملک کې، په غټو خبرو کې په اخره کې هغه نتیجهګیري کوو او نور مرکه پای ته رسوو.
زما نظر دا ده چې د ژبې زده کول د هر چا لپاره ضروري دي. ژبه زده کړي کله چې ځوانان یا ښځینه یا نارینه بل هېواد ته ځي، دغه هېواد کلچر سره، کلتور سره، فرهنګ سره ځان آشنا کړي، کوشش وکړي چې ځان ته ملګري پیدا کړي او د ملګرو د لارې نه دغه ډیپریشن یا سټرس راکم کړي. او ډېر زیات کوشش او پاملرنه باید دې ته وشي چې ځان بوخت وساتي د بیکارۍ نه او د بېځایه وخت تېرولو نه. ښه خبره دا ده چې یو سالمه مصروفیت ځان ته پیدا کړي، او حداقل په هفته کې یو وار یا په دوه هفتو کې یو وار یا حداقل په میاشت کې یو وار دو سیاحت هم کړي. هدف مې دا ده چې پارکونو ته لاړ شي، یا په طور مثال یو ښه ځینو ته چې د لیدلو وړ وي هغې ځینو ته لاړ شي، خپل وخت لږ ښه تېر کړي تر څو درس وي یا په طور مثال که کار کوي هغه سټرس د دې مسایلو د طریقه لږ کم شي، او سپورت ته ډېره زیاته توجه وکړي تر څو صحت هم ښه وي او سټرس هم کم شي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
الیکم تاسو هم.
روزودی تا چه جوار خبگان یا دپریشن روانشناسان چه دول را پیشنی؟ ارواپوه شما کتوازی وی چه دا سی ستون زده ساده نگرنل کیگی که پا وقت سرم مخنیوی ونشی دی ځان وژنې سبب هم کېدلی شي.
ژور خپګان یا ډپریشن هغه معموله ناروغي ده چې اوس مهال ډېری وګړي کسه په افغانستان کې دي او کسه هم په پرمختللو هیوادونو کې لدې نه رنجوړي. عموما په ډپریشن یا ژور خپګان خلک د نوې ځواني یا د ځوانۍ په عمر په دې باندې اخته کې. معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مراحلو کې خامخا یو ځلې ډپریشن تجربه کړي ده، هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت ده. اوس مهال ډېری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوي دي، هغه یا چې ماجر شوي دي خارجي هیوادونو کې، نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط، یو نوی خلک، نوی شرایط، نوی قوانین سره مخ کېږي، نو خامخا به دې اغیزه کوي. نو دا لامل شوی ده چې اکثر ځوانان چې زموږ له وطن نه وتلې دی په ډیپریشن اخته دي، او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي، نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي. ژور خفګان ډېر زیان عوامل لري په کلي شکل کې، ووایي چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي، او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډیپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای لاغې تحول سره سازګاری وکړي، دا هم د دې سبب کیږي چې په ډیپریشن باندې اخته شي. ډیپریشن بیا خپل سطح لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاری وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نیو فیصد هغه خلق چې په خودکشي اقدام کړي، کله چې سیړنې شوې دي هغه خلق په ژور خفګان هم اخته وو. یعنی د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی، چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي. خامخا باید د دې مخنیوي وسي، له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته رسي. بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لری کیږي، هغه فعالیتونه، نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغه نه لری کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشي کې، پانتون خوشي کې درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
اغلی شمکټ اوازې ځوانانو ته د حل د لارو چارو په هکله وایي.
د دې د حل لارو لپاره دا چې انسان باید مشخصې موخې ولري، داسې موخې ولري چې هغې ته رسېدل امکان ولري. که چیرته موږ یو داسې موخه یا هدف ځان ته ټاکو چې هغې ته موږ رسېدل ناممکن یو، نو طبعا په دې کې موږ ناکامیږو او دا د دې سبب کیږي چې موږ ناامیده شو. او بل دا چې هغه ځوانان چې زموږ ماجر شوي دي او په ژور خفګان اخته دي، خامخا د یو ارواپو ته لاړ شي او له ارواپو سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي. ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې. نو خامخا دغه یو تحول چې په ژوند کې راځي، دا په انسان باندې بد اغېز کوي. د دې لپاره چې له دې تحول سره سازګاری وکړي، باید له یو چا سره مشوره وکړي تر څو دی له دې مرحلې نه په ښه توګه تېر شي، او کوشش دی وکړي چې د هغه ټولنې، د هغه اجتماع کې چې دوی اوسیږي، ډېر لا ډېره زیاته مطالعه ولري. له اجتماع نه ګوشهګیر نه سي چې ولاړ زه یو ماجر یم، زه باید له ټولنې کې برخه وانخلم، زه باید د ځان لپاره کار ونه کړم، بالاخره ما چې دونه کار وکړه سنه. موږ انسانان ټول په امتحان کې یو، او تل باید دې ته آماده اوسو چې ممکن هر رقم شرایط په موږ باندې راسي، خو هغه شرایط باید تحمل کړو او دې ته آماده اوسو چې څنګه له هغې سره مبارزه وکړو، څنګه موافق او بریالي له دې نه راوسو. بل عبادت کول، ذکر کول هم ډیر زیات ښه نتیجه ښودلې ده. شکر الحمدللہ موږ او تاسو مسلمانانو، او خدای پاک ته رجوع کول، عبادت کول، یعنی دا د ژور خفګان په درملنه کې له انسانانو سره ډیر زیات کومک کړی ده. ځکه ژور خفګان یو اصلي عامل ناامیدي ده. کله چې انسان ناامید شي هغه ژور خفګان ته ځي، نو هغه انسانان، هغه خلک چې ایمان لري، مسلمانان دي، هغه هیڅ وخت نه ناامیده کیږي، او په هر حالت کې دا وایي چې له موږ سره خدای شته. نو کله دا امید چې دوی سره وي، اتمنی دی، له دې بدې ناروغۍ نه ځان هم ساتلی ده. د دې لپاره ښه ده چې موږ عامه پوهاوی زیات کړو چې ډیپریشن څه ده، کومې سطحې لري، په کومه سطحه کې باید موږ ارواپو ته لاړ شو او سره مشوره وو. دا هغه څه نه دي چې موږ په خپله وکولی شو، له دې سره مبارزه وکړو.
دران دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
السلام علیکم لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته خراغلست په نننی درسي ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسيږي په دې درسي ساعت کې به د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون وورو د نننې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوي او لازادی رادیو خبريږي په پایل کې د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د مصر تمدن سیاسي فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستي په نننی درس کې د آریانا تمدن یو برخه فارس ولو د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي اقتصاد یې پر کوم منابع ولاړو او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی و دا هم پوره درس
د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بل موضوع د فارس تمدن دی د درس کې د فارس تمدن د سیاسي ټولنیز اقتصادي او کلتوري وظیفه اړه معلومات حاصلو رزو ها د فارس تمدن هغه مهال چې آریایان په بلخ کې مشت شول د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو وو دوی مجبور شول چې ختیز او لویدیز طرفونو ته کوچ وکړي هغه شمېر اوسیدونکي چې ولویدیز ته کډه کیږي د اوسنی ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو د فارس پراخې دشتې سندونه او شتمنی طبیعي زیرمې د دې لامل کیږي چې په دغه هیواد کې کرنه مالداری او صنعت د پام وړ پراختیا وکړي او بشري تمدنونه رامنځته کړي له میلاد څخه 3000 کال وړاندې اعلامیه وګړو په فارس کې د اعلام تمدن رامنځته کړ د دغه تمدن په اړه ډېری تاریخي معلومات د شش له شار څخه حاصل شوی دي چې د اعلامي واکمنۍ سیاسي مرکز وو ترلاسه شوی دي اعلام د ادب هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده د بابلیانو او اشوریانو له وخت رسیدو سره اعلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1515 کال کې د اشور بناپال لوري فاتاسو اشوري لیکنی د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال ویدیس کې مشتو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي د هیرودت په وینا د اتمی مخزج دی پیړی په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپل ولکې لاندې راولي او د ماد د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک هخامنشیان او خروش دي استیاک هغه واکمني کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړي ته ورسېدی او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو لوري ودرېده دین رازو د فارس تمدن دین په واره کې خبرې کو د شرک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په اخوانی فارس کې د زینو سارویو زمکی اسوانونو او بو او اور عبادت ډیر دود وو یعنې دوی مختلف خدایانو عبادت کاوه د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودي دینی مراسم دعاګانی او قربانی په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدی خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اجدول کېدی او خلکو به یې عبادت کوي اعلامیانو لمړنی وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې په ژوند باور دوی په ژوند او مرګ باندې باور درلودي او هغه اشخاص چې به مړه کېدل د دوی سره به یې لوښي کانالونه په قبرونو کې اکشل او لوښي او نور سامان لات پیښ ډول ترسو دوی خپل ضرورتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغونی فارس کې اعلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او د بورو پر مخ د انځورونو په کښلو کې ډیر مهارت درلودي. یعنی دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د ماد وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دغو کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودي چې د جګړې د سنگرونو په سیر ورڅخه استفاده کېدله. د هخامنشیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړې شوې وې، لکه د جمشید تخته چې دغه ودانۍ ډېره تاریخي او لرغونې هم ده. یوازې دا نه چې جمشید تخت ماڼۍ یا دغه ځای ودانۍ چې د یوازې یو لرغونې، بلکې د ښکلا له طرفه که وګورو هم ډېر ښایستوالی هم درلودی. د هخامنشیانو په واسطه جوړه شوې ده. د ریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په موخه له ټول هیواد څخه ګڼ شمېر هنرمندان یې راټول کړل او په خپلو دندو یې وګمارل. د ریویش وروسته ټولو هخامنشیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړه کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز د جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بېلابېلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یوناني سکندر له راتګ سره دغه تخت ډېر ارزښتناک وسایل له منځه ولاړل او ودانۍ یې زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
خون کی راته ویل چې د فارس تمدن په لومړیو پیړیو کې د دې تمدن په جغرافي کې د واحد خدای عبادت ډیر دوت نه وو، بلکې د یو شمیر حیوانات په شمول د لمر ستورو عبادت کیده. د دې تمدن د نظر او خیرات یو برخه قربانی هم و.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خرغواست وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسله په دوام او په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن به د سامانیانو حکومت ولولو. خونکې اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ لزان سره درلود او دا چې د سامانیانو د حکومت په محل څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومې برخې ډیره وده وکړه. دا پوښتنې د خونکې په درس کې ځوابېږي.
عنوان سامانیان. په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوسو او همدارنګه د سامانیانو د کورنۍ په باره کې یو څه معلومات حاصل کړو او د دې ترڅنګ د واکمنۍ په مهال ولې د زموږ هیواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. راځو د سامانیانو و کورنۍ ته. سامانیان د ختیځو اصلي کورنیو له ډلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزی آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې، خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لیږدول او د هغه تر څنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بلل کیږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډیره وده کوي. سامانیان د سامان خدات په نامه د یو سړي له نوم څخه اخیستل شوی دی. زمرد هیواد د مشهور تاریخ لیکونکو عبدالحی گردیزی په وینا سامان خدات لمغان یا زردشتي روحانیونو څخه شمیرل کیږي او د موراو نهر په سندو کې استوګن کړیده د سامان خدات پلرونه له اسلام څخه د مخه د موران نهر لوی مشران و او له اسلام څخه وروسته بیا دوی په موران نهر کې نفوذ کوي او د زیات نفوذ خوندان کیږي. سامان خدات د عبدالملک په زمانه کې مسلمان سو او د اسدالله بن عبدالله په نامه د خراسان د حاکم تر ماتر لاندې راغی. دوی وروسته د ابو مسلم خراساني په نهضت کې برخه واخیسته او د ابو مسلم له ملګرو څخه حسابل کېدل چې بیا عباسي دولت کې د دوی نمونه په شو ازانګو پورته کیږي. وروسته سفاریانو په راسرګندېدو سره کله چې سفاریان راښکاره کیږي سفاریان هم د بغداد سره ښې اړیکې نه لري او د دوی اړیکې هم نسبت سامانیانو ته منظمې او ښې نه دي. د بغداد خلافت چې و هغو د سامانیانو اړیکو ته ضرورت درلودې او غوښتل یې چې نوې مرحلې ته داخل سي او د بغداد د خلافت چې د مخالفینو شتون هم و د دې له امله د سامانیانو سره لارې وکی او هغه مخالفین لکه سفاریان او داسې نور لمنځه یوسي. دوی حکومت په غاړه ایښودو سره سامانیان ته سیاسي مشروعیت ورکوي. سامانیان هم چې کله دغه ډول ګټه ویني نو هغه او دې ته اړتیا هم لري نو د خلافت په تایید سره د عامو خلکو په ذهنونو کې ډېر ښه ځای ونیوي. د هغه څخه وروسته د سامانی لړۍ لومړی بنسټګر اسماعیل د سامانی لړۍ بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خدات دی. نوموړی په 204 دیش کمری او په 1338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید. امیر اسماعیل په پوره ډول په موراو نهر کې هغه وخت واکمنۍ ترلاسه کړه چې د ده ورور نصر په 209 کمری کال کې مړ شو. د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودی خو کله چې د عباسي دولت لپاره د هغه سرغړون کې چې له سفاریانو څخه عبارت دي او د سینور چې سرغړون کې و د هغو سره جنگ کوي او په جګړه کې سفاریانو ته مات ورکوي او د هغو غلوی مشر نیسی او بند کوي. نو په دې کار سره د عباسي دولت په وړاندې دوی ډیر محبوبیت ترلاسه کوي او داسې نور مخالفین لکه تبریستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي او هغو ته هم ماتې ورکوي. امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پریږدي او په ترتیب سره د خپلو فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي او ایران ته تر لویدیځو سندو پورې رسوي. د امیر اسماعیل سامانی په وخت کې د سامانی دولت پلازمینه د بخارا ښار و چې په هغه وخت کې ډیر ښه پرمختګ کړی و او په ختیځ کې د اسلامي ښارونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل شوی و. امیر اسماعیل تقریبا 8 کاله امارات وکړي چې پس له دغه څخه د مرکیږي او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځای ناسي ټاکل کیږي چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ځای ناسي ټاکل کیږي.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د سفاریانو حکومت لر رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه. نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیفه کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو ولوستل چې د خپل حکومت د ثبات ټینګښت لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه لمنځه وړل. نن په همدې برخه کې د امیر شیر علی خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو. په دې تاریخي پړاو کې دا لولو چې امیر شیر علی خان کومو سیاسي اصلاحاتو ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو او خونکې په دې تاریخي سلسله کې د دې یرغل علتونه او د افغانانو ځواب و دې یرغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شیر علی خان د دویم ځل پادشاهی په باره کې معلومات حاصلو. په دیل وس کې به موږ د امیر شیر علی خان د دویم ځل واکمنی په باره کې لنډ معلومات حاصل کو او چې د کومې کړنې ترسره کړلې، کومې پایلې درلودې او د دې ترڅنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وسیړو. رسول لومړی د امیر شیر علی خان دویم ځل پادشاهی د 1318 څخه تر 1390 کال پورې و. امیر شیر علی خان په 1318 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتې وروسته د کابل ته داخليږي او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمنی اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا و چې د غوښتل چې مرکزی حکومت ټینګ کړي. امیر شیر علی خان یو روشن فکر او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و. ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل او دغه ترڅنګ په اقتصادي برخه کې امیر شیر علی خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رازو په اداري برخه کې امیر شیر علی خان سو کړل. امیر شیر علی خان حکومت یې اجرایه قوې تواړوي او اجرایه قوې رامنځته کړل چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي او هغه کابینه ټوله صدر اعظم تر مشرۍ لاندې راځي او د هر کس تخپل دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم افوشنجي د صدر اعظم په توګه، سپه سالار حسین د دفاع وزیر په توګه او د غرکم ارسلان خان د بهرنی چارو وزیر په توګه هم دغسې نور ټولو ته خپل دندې وټاکلې چې دا هغه اصلاحات و چې په اداري برخه کې رامنځته شول. د هغه څخه وروسته امیر شیر علی خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شیر علی خان غوښتل چې خپل خپلواکي وساتي او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي، نو یو لک کسیزه منظم پوځ جوړ کړي. د هغو د بار خاص یونیفورم موجود وو او د دې ترڅنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی وو چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپ، توپک او بارود تولیدېدل. رازو د امیر شیر علی خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو. د مالدار او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې و چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بیله طریقه ترسره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي او یوازې دا نه د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي او خلک یې چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودل و دې ته تشویقول او هڅول تر څو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شیر علی خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې شونځي، کورونه، د هغه ترڅنګ مطبوعې او د شمس النهار جریده هم د امیر شیر علی خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلای شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
په دې هیله چې د تاریخي درسونو نننې سلسله درته په زړه پوري وي، نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان د استقلال ترلاسه کېدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې د خوونکي له لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوي درسونه بیا په کتاب کې در سره تکرار کړئ تر څو مو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خاورز
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240 01 یو ځل بیا 00420221240.